رضوان مراد با برنامه یک ساعته دیگر با شماست.
ډیر زیات مننه امید مرزبان دوستانو دای او سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وای د شنبه په ورځ په کندوز کې پر ملکی روغتون حمله تیروتنه و او د دې حمله پریکړه امریکایي ځواکونو کړې و. په عین حال کې له کندوز څخه د خلکو د شکایتونو موضوع هم اورو او دا اورو چې په کندوز ښار کې له څو ورځو راهیسې پر خلکو څه تیریږي. خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت نور مرستندوی ځواکونه رسېدلي او افغان امنیتي ځواکونو د کندوز یو شمېر نورې سیمې هم نیولې دي. د امریکا د سنا د مجلس غړی جان مکین وایي په افغانستان کې مهم پرمختګ سوی خو د ساتلو لپاره د امریکا ملاتړ حتمي دی. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي پر خپل هوایي حریم د روسیې د الوتکو تیری نسي زغملی. د هم بشپړ خبرونه په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل وای په کندوز کې پر روغتون هوایي حمله تیروتنه وه. د اکتوبر په درېمه په کندوز کې پر ملکي روغتون په بمباری کې لږ تر لږه 22 تنه وژل سول او لسګونه تنه زخمیان سوه چې د بېسرحد ډاکټرانو د خیریه ټولنې کارکوونکي هم پکښې وه. جنرال کیمبل پرون د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې څرګنده کړه چې پر دې روغتون حمله تیروتنه وه او د امریکا پوځ هیڅکله پر یوه طبي مرکز حمله نسي کولی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت نور مرستندوی ځواکونه رسېدلي او افغان امنیتي ځواکونو د کندوز یو شمېر نورې سیمې هم نیولې دي. د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني نن ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونو د کندوز خاکنۍ سپینزر شرکت 40 دختران او 40 مزار سیمې نیولې او حوزوي روغتون او خانآباد بندر هم تر خپل ولکې لاندې راوستې دي. ښاغلی حسیني دغه زیاته کړه چې په کندوز ولایت کې تصفیوي عملیات په تدریجي ډول روان دي ځکه چې د دولت لوال مخالفانو د عامو خلکو په کورونو کې ځای نیولی او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو حمله کوي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین وایي په افغانستان کې مهم پرمختګ سوی خو د ساتلو لپاره د امریکا ملاتړ حتمي دی. جان مکین پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې ویل د افغانستان امنیتي ځواکونه د مهمو زده کړو په حال کې دي خو د نړیوالو استخباراتي لوجستیکي او هوایي مرستو ته اړتیا لري.
If we have learned anything from that nightmare, it is that wars do not end just
دوی کومج د عراق له بحران یو درس اخیستی وی هغه بداوی چې جګړه وځي د سیاستمدارانو په خبرو نه خلاصېږي. په افغانستان کې د دې نشي لورای لیدل کېږي. کله چې بارک اوباما په افغانستان کې د پوځي ماموریت په اعلان کړ داعش په جګړه کې له طالبانو سره ملګری سول او موږ ولیدل چې د کندوز د نیولو هڅه وکړه. جان مکین پرون څرګنده کړه چې وسلوال طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته سترګې په لار دي خو ویل چې هغه امریکایان چې قربانۍ ورکړي له افغانستانه لاس نه سي اخیستلی. اخو د روسیې د پارلمان د مشران جرګې غړي ایګور موروزوف پرون ویل چې افغانستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د روسیې پوځي تخنیکی مرستې ته اړتیا لري. ایګور موروزوف د افغانستان د سنا له یو شمېر غړو سره لیدلی او پرون یې د سنا مجلس ته ویل چې د افغانستان ملي شورا په سوریه کې د مسکو د پوځي عملیاتو کلک ملاتړ کوي. د په وینا امریکا د افغانستان له پوځ سره د روسي هلیکوپټرو په اخیستلو کې مرستې بندې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت تر دې مخکې موافقه کړې وه چې روسیه به د پوځي پیلوټانو پر روزانه د پوځي هلیکوپټرو په برابرولو او نورو جنگي مهماتو په ورکولو کې همکاري وکړي. د روسیې د سنا د نړیوال اړیکو د کمیټې د دې غړي په وینا د افغانستان د پارلمان غړو شکایت کړی چې د امریکایي قواو په حضور کې د افغانانو ژوند تغییر نه دی کړی او د امریکا پوځ په دې هیواد کې د خدمت تیاری نه درلود. وسم په مکړې څو سیمې زو نړیوالو خبرونو ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د سوریه پولې ته نږدې پر خپل هوایي حریم د روسیې د الوتکو تیرې نسي زغملی. اردوغان پرون په بروکسل کې ویل چې د ترکیه په څیر ملګری هیواد د لاسه ورکول به روسیې ته ستر تاوان ورسوي. د ترکیه حکومت پر خپل هوایي قلمرو د روسیې الوتکو د دوو حملو خبر ورکړی او په دې اړه په انقره کې د روسیې سفیر دوه ورې احضار کړی دی. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې د ترکیه پر هوایي حریم د روسیې د جنگي الوتکو تعرض د منلو او زغم وړ نه دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د ایران اټومي موافقه به په راتلونکي کال د منځني ختیځ او د افریقا د شمال په هیوادونو کې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د دې ادارې په وینا پر ایران د بندیزونو له لرې کېدو سره به د تیلو او نورو موادو صادرات زیات سي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د روان کال په دوبی کې موافقه وکړه چې د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودېدو په مقابل کې به پر دې هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د پیسو نړیوال صندوق چې مرکزی په واشنگتن کې دی د رواني میاشتې پیل کې خپل درې میاشتنی رپورټ خپور کړ او ویل چې د ایران د اقتصادي فعالیت له پراختیا سره به د ټولې سیمې اقتصاد وخوځیږي. رپورټ وایي چې د عراق، لیبیا او یمن په څیر بحران ځپلي هیوادونه به راتلونکی کال اقتصادي وده وکړي. امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر مخکینی مشر جان اش تور لګولی چې له یوې چینایي پانګوال او ځینې نورو کسانو یې 1.3 میلیون ډالر رشوت اخیستی دی. د نیویارک څارنوالانو پرون وویل چې اش په ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په توګه له خپل موقفه ناوړه کار اخیستی او دولتي قراردادونه یې یوه چینایي شرکت ته ورکړی چې نور چینایي شرکتونه یې ملاتړ کوي. پر اش تور لګېدلی چې په وروستیو دوو کلونو کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی مشر و د مالیې له ورکولو پټ سوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې د معلوماتو سخت تکان ورکړی او خواشینی دی. او د دې مهال روسي خبر دا چې د بوسنیا یوې محکمې څلور تنه د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو محکوم کړل. دا حکم د هغه قانون پر اساس سوی چې تیر کال په بوسنیا کې له افراطي ډلو سره د ځوانانو د مخنیوي لپاره جوړ سوی و. د بوسنیا هرزګوینا دولتي محکمې پرون دوه ځوانان چې غوښتل د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش سره یوځای سي په یوه کال بند محکوم کړل. هغه سړی چې سوریې ته د تګ د امکاناتو د برابرولو په تور نیول سوی و په درې نیم کال بند او د دوی تمویلوونکی په یو نیم کال بند محکوم سوی دی. د بوسنیا د نفوس تر نیمای زیاته برخه مسلمانان دي. د دې هیواد پولیس اټکل کوي چې په تیرو درو کلونو کې لږ تر لږه 200 کسان سوریې ته تللي او له داعش سره یوځای سوي دي. په دې کسانو کې 50 تنه بیرته خپل هیواد ته ستانه سوي او 10 تنه وژل سوي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونه مو له ازادي راډیو واریدل. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د شنبه پر ورځ په کندوز کې پر ملکی روغتون حمله تیروتنه وه او پریکړه یې امریکایي ځواکونو کړې وه.
To be clear, the decision to provide aerial fires was
There was a hat lapara da bai dua am che da hawaim la tar prekra america karewa aw da amerikai to akuno da komande pa markaz ki da prekra shwewa
kalaiwe khwa pa kunduz ke pauzi amaliyat dawam lari labli khwa de khar usidun ko usidun ke dushman la sakht o sharai to sarmakhti
le khando sharban de khwa ba de jondo khal guraf da amat kirte de us che jondo sare khumish tlalai ke chiri o nazar o tawke de kunduz shar tol mudo akhti de
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د فاریاب سیمه ییز مقامات وي د دې ولایت امنیتي وضعیت ته په کتو فاریاب ته د زیاتو امنیتي ځواکونو استول په کار دي. نور رپورټونه هم لرو د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي اونیس پروګرامونه اوري. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. همداشي بر کندوز څخه د ازادي رادیو خبريال لسیمي څخه د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان را سره د تلیفون په لیکه کې. آریان صاحب، له تیر ماخام راهیسې تیر شپه بیا په کندوز کې څه حال تیر شوی؟ زه دونه قص رپورټونه دي.
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د کندوز د امنیت قومندانې ویان څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د ښار ډېره برخه ونیسي، یعنی د خاصنۍ سیمه، د کوټې ګرد سیمه، د زاخیلو سیمه، همدارنګه د چلدخران سیمه، د ازادۍ واټ او دې خواته د بالایسار سیمه، د ګلتپې سړک، دا سیمې ټول د ویل چې د کنټرول لاندې راوستي دي او طالبان له ښار څخه د تښتېدو په حالت کې دي. د سرور حسیني دا هم وویل چې دوی دغه عملیات ډېر په تدریجي شکل او په احتیاط سره پر مخ بیایي، ځکه چې په کورونو کې اکثره خلک میشت دي او همدارنګه چې دا سیمې چې وسلوال طالبان ملکی کورونا د سنگر په توګه استفاده وکړي او خلکو ته زیان ورسیږي.
آریان صاحب، وسلوال طالبان هم په ټولنیزو شبکو کې ویډیوګانې خپرې چې کندوز ښار ځینې برخې دوی په لاس کې دي، افغان حکومت هم دا کوي. په منځ کې د کندوز د ښار د خلکو وضعیت څه ډول دی؟ تر اوسه پورې معلومات ترلاسه شوي چې څومره کسان ملکی کسان مړه شوي دي؟ د دوی نورې ستونزې څه دي؟ یو څو غټې خبرې وکړې پاړه.
په دغه لس ورځني جګړې کې په کندوز ښار کې په واقعیت کې ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، همدارنګه خساري تاوانونه مو ته اوښتي دي. خو تر اوسه پورې داسې رسمي منابعو دغه نه ده تایید کړي چې څومره کسان وژل شوي دي او څومره کسان ټپیان دي. خو دا داسې ویل کېږي چې اوس هم د کندوز په واټونو کې په کوڅو کې د انسانانو جسدونه پراته دي. آتا څوک نه دي توانېدلي چې د خپل دغه جسدونه واخلي خاورو ته وسپاري. همدارنګه له سیمې څخه اوسېدونکي وایي چې دوی له ډېر بد وضعیت سره قرار لري. د څښاک اوبه نشته دي، خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. آتا کوچنیانې ناروغه چې دي دوغنه توانۍ نه لري چې له کور څخه ووځي یا روغتون ته لاړ شي. هم نشته دی. او تېره ورځ د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر صاد مختار ویلي چې دوی د روغتیا یو ټیم سره له کابل نه حرکت کړی چې کندوز او زوی روغتون ته راشي، ځکه له دغه جګړې له امله زیاتره ډاکټران په د کندوز په بې سرحدو ډاکټرانو په روغتون کې دلته ووژل شول او یو تعداد یې له کندوز څخه تښتېدلي دي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان نو چې د کندوز د ورسي وضعیت په اړه درسره تازه معلومات شریکول. امنیتي مقامات ازادي راډیو ته ویلي دي چې له تیر ماښام راهیسې امنیتي ځواکونو د کندوز ښار ډېره برخه نیولې ده او د افغان امنیتي مقاماتو په وینا وسلوال طالبان له ښار څخه د تېښتې په حال کې دي. په عین حال کې د کندوز د ښاریانو وضعیت ډېر خراب دی او ویل کېږي چې اوس هم په ځینو لارو کوڅو کې د خلکو مړي پراته دي او د ژوند له لومړنیو اسانتیاو د کندوز اوسېدونکي له څو ورځو راهیسې بې برخې دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کمبل وایي د شنبې په ورځ په کندوز کې پر ملکي روغتون حمله تیروتنه. او کمبل چې پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وینا کوله ومنله چې په کندوز کې د بمباری پریکړه د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ په مرکز کې شوې وه. تفصیل د فرشتې جلال زی په رپورټ کې اورو.
جنرال جان کمپل وویل چې په کندوز کې پر روغتون بمباری تیروتنه وه او د امریکا پاوځ هیڅکله په همدې ډول پر یوه روغتیایي مرکز حمله نسی کولای. په کندوز ښار کې د شنبې په ورځ پر ملکي روغتون په هوایی حمله کې لږتر لږه 22 تنه ووژل شول چې د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالي مرستندوی ټولنې کارکوونکي هم پکې وو. جنرال کمپل دا حمله تیروتنه وبلله او ویل
To be clear, the decision to provide aerial fires was
دا وضاحت لپاره دا باید وایم چې د هوایی ملاتړ پریکړه امریکا کړې وه او د امریکایي ځواکونو د قومندې په مرکز کې دا پریکړه شوې وه. یو روغتون په تیروتنه کې وویشتل شو. موږ به هیڅکله پر یوه روغتیایي مرکز همدی حمله ونه کړو. خو د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالې ټولنې د اپراسیون مشري مینی نیکولای پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په کندوز کې د جګړې ټولو خواو ته د دغه روغتون په اړه معلومات ورکړل شوي وو.
Location of this hospital was well known, was well communicated to.
د دې روغتون موقعیت ډیر څرګند وو او موږ ټولو خواو ته معلومات ورکړو. موږ ټولو ته موقعیت څرګند کړی وو، طالبانو، افغان او ائتلافي لوري ته. دا روغتون څلور کاله په همدې سیمه کې وو. دا لوی روغتون دی، خلکو ته معلوم دی او واضح لیدل کېږي. نو پر داسې لوی روغتون حمله که چیرې بل ثبوت نه وي، زموږ له نظره جنګي جنایت ګڼل کېدلای شي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش آرنس پرون وویل چې تر پیښې وروسته لوړ رتبه امریکایي چارواکو د دغې ټولنې له مسؤلانو سره خبرې کړې دي. میرمن مینی دا ادعا چې پر روغتون بمباري پر وسلوالو طالبانو د حملې لپاره شوې د خندا وړ وبلله.
Claiming that they were targeting fighters is not proven by the facts.
د دې ثابتولو شواهد نشته چې دوی پر طالبانو حمله کوله. نو دا یو مسخره ایده ده. موږ کارکونکو د ډزو یا د راکټ د چاودنی هیڅ ژغ نه دی اوریدلې چې په روغتون کې د وسوالو د وجود څرګندونه وکړي. روغتون څارونکو درلودل او شاوخوا یې موانع لګول شوی وو. په روغتون کې یوازې ډاکټران او کارکونکي وو چې په حمله کې هم یوازې همدا کسان وژل شوي او زخمیان دي. سپینې ماڼۍ پرون په کندوز کې پر روغتون حمله ستره غمیزه وبلله او ویل چې امریکا د ملکی خلکو د امنیت لپاره هیڅ ډول امکانات نسپموي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل وویل چې اوسمهال په دې اړه د امریکا، ناتو او افغان حکومت څېړنې روانې دي. کمبل تر دې وړاندې ویلي وو چې په کندوز کې هوایي حمله د افغان ځواکونو په غوښتنه سوې وه او که په دې پیښه کې د امریکا د پوځ تېروتنه ثابته سي له عاملینو سره به یې حساب وکړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زم غګل ازادي راډیو اوري. کندوز ښار ته د طالبانو له ننوتلو سره په لویدیځ کې اندېښنې زیاتې شوې دي. جرمني اعلان وکړ چې شاوخوا اتنیم سوه پوځیانې چې ټاکل شوي روان کال افغانستان وځي بیرته یو کال پرېږدي. امریکایي پوځي چارواکو دا پوښتنه پورته کړې چې د افغانستان د ساتلو لپاره د پوځیانو د ایستلو پر مهالویش د له سره غور وشي، خو د افغانستان د شمال ګاونډي هیوادونو بیا چې ویل کېږي وسلوالې د کندوز په جګړه کې برخه لري یو ډول غړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار احمد شیبر یو رپورت برابر کړی دی. خو له هغې مخکې د کندوز د یو اوسیدونکي مجید خان څرګندونې اورو چې زموږ همکار نوریاس نوري سره په خبرو کې د کندوز ښار د وضعیت په اړه او دغلته د خلکو د ستونزو په اړه څرګندونې کړې دي.
زه د کندوز ښار خاص دغه چوک سره مې دلته کور دی، د راکبې شریف برخوانې دلته کور دی، د هلمند دی، د هلمند څخه کندوز ته راغلی یو. په کندوز کې دغه جنگ چې پیښ شوی دی نو پر موږ پر د ملکانو باندې ډېر بد آل دی.
بلې، اته داسې ویل کېږي چې کندوز ښار برېښنا قطع شوې ده، د څښاک پاکې اوبه نشته، خوراکي مواد ډېر کم پیدا کېږي، درمل نشته ده. تاسو له همدغه ستونزو سره مخامخ یاست؟
داسې دی چې کله د بجلی د تارونو د برق وشکېد دله او برکونه مې څه تور شپه نو وب چې تری څو وخت پورې هغه وب مو گزاره وکړه. بیا د جنریټر او د جنریټر کې څه تیل او هغه تیل چې مو سره پرواچول دا خو مر څوک نه لري आवाज موږ چې بدلم هغه تیل مو خلاصې مې وسته کور کور ته چې هغه هم وب لري صرف یو جې کو برا کې حتی دغه ته مجبور سي چې وب نه څه چې مو دا د څه د پاره بل منځ د پاره
د خړو په برخه کې د خوراکي موادو په برخه کې څه رقم وضعیت ده؟ د باندې څنګه وتاي سي له دکانونو خلاص دي؟ لومړني دي التیا ور خوراکي مواد اخیستل شي له بهره؟
له بهره خو نورې صاحب هیڅ شي نه اخیستلې، ځکه چې نن یې واري اعلان وشو چې راوز خپل شان مو واخلي هغه واري و ټول دې ته باندې خلاص ول.
تاسو له نورو غونډیانو سره لاغو سره خبرې کوي سي لدل کتل کوي سي چې د نورو وضعیت هم همداسې ده؟ مثلا په ځینو کورونو کې شاید ځینې ناروغان وي، هغه په څه ډول آیا درمل ورته پیدا کیږي یا کوم کلینیک یا روغتیایي مرکز هلته فعال ده چې تاسو د خپل ناروغان هلته ور انتقال کړئ؟
موږ یو روغتیایي مرکز درلودی شفاخانه چې هغه هم بمبار شول، ډیر خلک پکې شهیدان شول.
هغه نه خبر یو مجید خان د بی سرحد ډاکټرانو روغتون خو بمباری پېښوې ده او هغه هم اوس بندسه ویدل دغه بمباری ورسته. په نږدې سیمه کې تاسو شیر اوسېږي کوم بل کلینیک شته ده یا کوم روغتیایي مرکز شته ده؟
شاوخوا خو نه کلینیک شته، هیڅ شی هم نه. د کندوز ښار نورې سب شته او نظر پر سر کاری کوي وای تا به یو کندواله هم تر دې شبه لګوي. د کندوز ښار داش دی بندې په خبر د ژوندو خلکو راپته آمد پر کې دی اوس چې ژوندۍ سره خونه ستللې. که چیرې یو نظر ورته وکړي د کندوز ښار ټول مړو اخیستی وي، کله چې ټپیان وسی یا شهیدان وسی خلک د خپل په کورو کې دننه د لیسه شخي چې زنس داسې دغه نس وخت نس چې ترې د باندې وځي. دا باوندیان سره چې خبره وکړو کله کله ما چې سره وتلې نه یاد دیوال تر په ذریعہ باندې خبره وسره وکړو او ډیر بدالې دي. حتی اشرف کشنیان وږي دغه چې ناری وي دغه چې سره چې وسی نه پس وخیږي.
دا کندوز ښار اوسیدونکي مجید خان او چې د ښار د وضعیت او د خلکو د ستونزو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول. په روان خبرونه کې دا هم اوري چې د فاریاب سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت امنیتي وضعیت ته په کتو فاریاب ته باید نور ځواکونه هم واستول شي. خو اصل احمد شیبر څخه خبرو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د کندوز د جګړې او د سیمې د حالاتو په اړه څه خبره شوې دي؟
د لویدیځ اکثر ورځپاڼو په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د وروستۍ بمباري مسله څېړلې ده. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د لویدیځ د یوې مرستندویې موسسې بمباري د یوه غربي قدرت له لورې کله ناورینه یوه ډکه پیښه وګڼو، د روغتون بندېدل بله ستونزه ده او دا پیښه نورې غیر دولتي موسسې هم دې ته هڅوي چې له افغانستانه ووځي، له هغه هېواده چې د طالبانو له بریدونو او کمزور اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. فاینانشل ټایمز زیاتوي په داسې حال کې چې جګړه د افغانستان شمالي او شمال لویدیځو سیمو ته پراخه شوې ده، ګرانه ده چې د دې سیمو خلک د روغتیایي اسانتیاوې ولري. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون باندې له حملې سره د نړیوالو توجه یو ځل بیا افغانستان ته اوښتې ده، خو ګرانه ده چې دغه هیواد ته دومره پاملرنه وشي لکه په سوریه کې چې د روسیې بمبارۍ ته کېږي. په دې ترڅ کې بیا فارن پالیسي خبرونې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د هوایي برید په اړه لیکلي دي چې امریکا اوس د دې پېښې په اړه یوه نوې خبره کوي. د خبرونه زیاتوي چې د تیرې دوشنبې په ورځ امریکایي پوځیانو وویل چې دا برید دوی د افغان ځواکونو په غوښتنه کړی دی چې طالبانو پرې ډزې کولې. فارن پالیسي لیکي له دې اعلان سره د بې پولي ډاکټرانو سخت غبرګون ښکاره کړ او دې خبرې په راتلونکي کې له افغان ځواکونو د امریکایي هوایي بریدونو د مرستې مسله تر سوال لاندې راوسته. په مخکنی راپور کې ویل شوي وو چې پر روغتون د دې لپاره حمله وشوه چې امریکایي ځواکونه تر تهدید لاندې وو. ګارډین ورځپاڼې بیا په کندوز کې پر روغتون د شبې برید په اړه په امریکا کې د میشتو افغانانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې له دغه وژونکي برید سره داسې نه شي چې له افغانستان سره روغتیایي مرستې قطع شي. په تېره بیا په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي، ګارډین زیاتوي چې تر دې بمباري وروسته بې پولي ډاکټرانو له کندوز خپل نور کارکوونکي وایستل. ورځپاڼه بیا د امریکا په لاس انجلس کې د شیرزي په نوم د یو افغان ډاکټر خبرې راخیستې دي چې وایي بې پولي ډاکټران د خلکو د خدمت لپاره په افغانستان کې دي. هغوی داسې کسان دي چې مدیریت لري او بنسټ یې پوخ دی. دوی په هغو ځایونو کې چې لا هم ماشومان پکې هره ورځ مړه کېږي باکفایته ډاکټران لري او کوچني لابراتوارونه لري. د ګارډین په وینا د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون په کندوز کې په شوي برید کې د دې روغتون د 12 کارکوونکو په ګډون 22 تنه وژل شوي دي. ورځپاڼه بیا د بې سرحده ډاکټرانو په وینا لیکي چې دا یو جنګي جنایت دی او دوی به کله هم دا ونه مني چې دا یوه عادي پېښه ده.
د کندوز ښار ته د طالبانو له ننوتلو سره په لویدیځ کې اندېښنې زیاتې شوې. جرمني اعلان وکړ چې شاوخوا 350 پوځیان چې ټاکل شوي و روان کله افغانستان ووځي کال ته به هم پاتې شي. امریکایي پوځي چارواکو دا پوښتنه پورته کړې ده چې د افغانستان د ساتلو لپاره د پوځیانو د استرو پر مهال ویش دی له سره غور وشي، خو د افغانستان د شمال ګاونډي هیوادونه چې ویل کېږي وسلوالې د کندوز په جګړه کې برخه لري یو ډول غلې دي. په دې اړه تفصیل له احمد شهبر اورو.
د افغانستان د مرکزی آسیا ګاونډي هیوادونه که څه هم د طالبانو له لوري د کندوز ښار ته د طالبانو د داخلېدو پر مسله یو ډول غلي دي، خو د آزادې اروپا د ازادي راډیو د منځنۍ آسیا د څېړونکي بروس پنیر په وینا د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چارواکي د کندوز پېښې ته اندېښمن دي، ځکه چې دغه ښار په 90 میلادي کلونو کې یو وخت د ازبکستان د اسلامي تحریک مرکز و او هغه مهال دغه ګوند په منځنۍ آسیا کې فعال و. بروس پنیر زیاته کړه چې تاجک چارواکو د کندوز د پیښې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه او ازبک چارواکي چې غلي دي په حقیقت کې ډېر اندېښمن دي، ځکه چې د راپورونو له مخې د کندوز په جګړو کې چې کوم بهرنیان جنګیږي معلومه شوې ده چې په دوی کې تاجکستانیان او ازبکستانیان شته. ترکمنستان هم د ازبکستان په څیر د کندوز پر پیښه غلی دی، خو روان کال د ترکمنستان له سرحد سره نږدې د افغانستان په دریو ولایتونو کې شخړې روانې دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیرد محمدوف د اگست په میاشت کې لا په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره د خبرو پر مهال د امنیت او ثبات پر مسلې ټینګار کاوه. ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د افغانستان له شمالي ولایتونو سره څه باندې 2000 کیلومتر شریک سرحد لري او د بروس پنیر په وینا دغه درې هیوادونه له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې له افغانستان سره د خپلو پولو امنیت ټینګ کړي. تاجکستان د خپل سرحد د ساتنې لپاره له روسیې، چین او د امریکا له متحده ایالاتونو مرستې ترلاسه کوي. تاجکستان هغه هیواد دی چې د منځنۍ آسیا تر نورو هیوادو له افغانستان سره اوږد سرحد لري چې څه باندې 1200 کیلومترو ته رسیږي. د پخواني شوروي اتحاد له ماتېدو تر 25 کلونو ډیر وخت تیر شوی دی، خو لا هم روسیه د منځنۍ آسیا په هیوادو کې خپل اغېز لري او تیر اونۍ چې کله طالبان د کندوز ښار ته ننوتل ماسکو د سیخ په اندېښنه وشوه. د ګډو ګټو د امنیتي تړون د سازمان مشر نیکولای باردیوژا د روسي انټرفاکس اژانس ته وویل کندوز د ګډو ګټو د امنیتي تړون د سازمان سرحداتو ته نږدې دی. د تاجکستان له سرحده یوازې 70 کیلومتره لري دی. دا پیښې د سیمې د ثبات او امنیت لپاره ښکاره ګواښ دی. د ګډو ګټو د هیوادو مشي ماسکو کوي چې تاجکستان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان او قرغزستان غړي دي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
د فاریاب سیمه ایز امنیتي مقامات وایي د دې ولایت امنیتي وضعیت ته په کتو فاریاب ته باید نور ځواکونه واستول شي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفان د فاریاب په ځینو سیمو کې فعال دي او د مایمنی ښار امنیت ګواښوي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دوی ځواکونه په فاریاب کې په کافي اندازه موجود دي. نور حال د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
وروسته له هغې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ په فاریاب کې پوځي عملیات ترسره شول، یاد ولایت یو ځل بیا د وسلوالو له ګواښ سره مخ دی. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې فاریاب د امنیتي ځواکونو له کمښت سره مخ دی او که د اړتیا په صورت کې یاد ولایت اضافي سرتیري وانستول سي نو ممکن امنیتي وضعیت لا پسې خراب سي. د فاریاب ولایت د ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفان میمنی ښار ته نږدې سره راټول سوي او یاد ښار ته امنیتي ګواښ پېښ کړی.
د فاریاب دولتي تشکیل له کمبود او دغه ولایت له زیاتو ستونزو سره مخ دی. هغه امنیتي ځواکونه چې په فاریاب کې سته بسنه نه کوي. که وسلوال د فاریاب په مرکز میمنې باندې خپلو حملو ته زور ورکړي او له مرکزه هم رستندویه سرتیری راونه رسېږي، دغه ولسوالۍ مرکزونو ته به زیان ورسېږي چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وسلوالو مخالفانو له 5 لورو د فاریاب په مرکز میمنې ښار باندې ډلیز حمله وکړه، خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې یا د حمله یې په شاتم بولې ده. په ورته وخت کې د فاریاب ولایت د ولایتي شورا رئیس وایي د دې ولایت د کوهستان، قیصار، دولت آباد، شیرین تګاب او غرماچ ولسوالۍ د وسلوالو له جدي ګواښ سره مخ دي. سمو دولان دی د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د فاریاب په څو ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات وسول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په فاریاب کې د دوی ځواکونه په کافي اندازه موجود دي او د اړتیا په وخت کې به یاد ولایت ته نور سرتیري هم واستوي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ما در فاریاب یک لوا داریم.
موږ په فاریاب کې یو لوا لرو چې مجرب او فعال کنډکونه په واک کې لري. پولیس هم فعال قطعات او جزو ته منډه لري. تر هغې چې موږ ته رسمي وړاندیز ونه رسېږي موږ اجرات نه کوو، او که ورسېده بیا موږ دومره ځواک لرو چې له فاریاب څخه دفاع وکړو.
ښاغلی امان وویل چې وسلوالو مخالفانو تېره شپه یو ځل بیا د میمنې په ښار باندې د حملې پلان درلود، خو د هغه په خبره چې افغان ځواکونو د دوی پلان شنډ کړ. دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د فاریاب په امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د فاریاب د امنیت لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
د کندهار د پنجوي ولسوالۍ اوسیدونکو په خپلو سیمو کې خونځیو لپاره ودانۍ او ښوونکي غواړي. په عین وخت کې د پوهنې چارواکو د خلکو دغه لیوالتیا ته په پام سره په دې ولسوالۍ کې تازه دوه تړلي ښوونځي بیرته پرانستل. محمد صادق رښتینی په له کندهار رپورټ لري.
د کندهار پنجوي ولسوالۍ چې یو وخت د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیت قوي مرکز وو، اوس په امنیتي لحاظ یو آرامه ولسوالۍ بلل کېږي. دغه ولسوالۍ ته د چارواکو د سفر پر مهال د خلکو غوښتنه دا وي چې د ښوونځیو لپاره دې ودانۍ ورته جوړې سي او ښوونکي دې ورته مقرره کړي. د خلکو په وینا اوس په دغه ولسوالۍ کې له زده کړو سره د کلیوالو لیوالتیا زیاته سوې.
درې کاله کې چې زموږ په کلي او په وطن کې داسې امنیت راغلی دی چې د واده ټاکلانه سپک شي، نو موږ غواړو چې پر موږ باندې هغه مشران کله بیا کور د نظیر صاحب دا موږ ډېر خوشحاله یو. موږ چې په کلي کې را جوړ کړی دی بیا در راغله ډېر موږ سره جوړ کړي چې د قلم کتابچې کمبوتې دلته او کوچنیان یې ټوله غواړي. هر څوک غواړي چې مکتب وي، هر څوک غواړي چې علم جوړ کړي.
موږ ډېر خلک چې غوښتونکي دي، د مسلکي معلمانو غوښتونکي دي چې مسلکي معلمان راشي پر وخت باندې راشي. داسې نه چې شاګرد پراته بجې راغلی ماجي پر نه بجې اوته روان دي مالی مار د شګر مخ مکتب ته راشي. ټول خلک پر علم اشکان دي، علم دغه کې د علم پایله موږ نه دی.
د کندهار د پوهنې چارواکي وایي چې د زده کړو سره د خلکو لیوالتیا ته په پام سره اوس تازه په دغه ولسوالۍ کې دوه تړل سوي ښوونځي بیرته د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شول. د پوهنې تدریسي مرستیال محمد یواز نظري وویل که چیرې ولسي مشران د ښوونځیو په پرانیستنه کې ورسره مرسته وکړي نو د ټولو ولسوالیو ښوونځي به پرانیزي. د پوهنې د تدریسي مرستیال په وینا په پنجوایي ولسوالۍ کې 15 نور ښوونځي لا هم تړلي دي.
کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د دې سیمې د مشرانو د بانفوزه اشخاصو مولوی صاحبانو او سیمه ییزو قومي مشرانو په همکاري او کومک بیا هم په دې ولسوالۍ کې دوه بابه تعلیمي ښوونځي چې یا دوه بابه تعلیمي مراکز چې مخکې د مختلفو وجو له کبله دا تړل سوي وه او د دغه سیمې د بچان د تعلیم و زده کړو څخه محروم پاتې سوي وه بیرته د دوی پر مخ د زده کړو د علم دروازې خلاصې کړو. یو د سپیروان په کلي کې د غیبانه بابا ابتدایي ښوونځی وه چې موږ تاسې نن د پټۍ خلاصه کړله او رسمان افتتاح سولله چې شاګردانو زده کړې پکښه پیل کړې. او دوهم د زنګاوات د شابوزو په کلي کې د شابوزو ابتدایي ښوونځی دی.
دا مهال په کندهار ښار او ولسوالۍ کې 360 ښوونځي خلاص او 2,600 زده کوونکي پکښې زده کړې کوي. د پوهنې چارواکي وایي چې لا هم د لیرو پرتو سیمو اوسېدونکي ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او د دغه ولایت 25% کوچنیان له زده کړو محروم دي.
په کندهار کې مو د ښوونځیو د ستونزو په اړه رپورټ واورېده. د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکو 19 پروګرامونه خپرېږي. خو اوس 3 بجې دي. لا قسیم سول عمل څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډ قمندان جنرال جان کیمپل وایي په کندوز کې پر روغتون هوایي حمله تیروتنه وه. د اکتوبر په 3 په کندوز کې پر ملکی روغتون په بمباری کې لږ تر لږه 22 وژل سول او لسګونه نور زخمیان سو چې د بې سرحده ډاکټرانو د خیریه ټولنې کارکوونکي هم پکښې وو. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت نور مرستندوی ځواکونه رسېدلي او افغان امنیتي ځواکونو د کندوز یو شمېر نورې سیمې هم نیولې دي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان میکن وایي په افغانستان کې مهم پرمختګ سوی خود ساتلو لپاره د امریکا ملاتړ حتمی دی. د روسیې د پارلمان د مشران جرګې غړي ایګور موروزوف پرون وویل چې افغانستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د روسیې پوځي او تخنیکي مرستې ته اړتیا لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د سوریې پولې ته نږدې پر خپل هوایي حریم د روسیې د الوتکو تیری نسی زغملی. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د ایران اټومي موافقه به راتلونکی کال د منځني ختیځ او د افریقا د شمال په هیوادونو کې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ پر مخکنی مشر جان اش تور لګولی چې له یوه چینایي پانګوال او ځینې نور کسانو 1.3 میلیونه ډالر رشوت اخیستی دی. او د بوسنیایي وی محکمې څلور تنه د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو محکوم کړل. دا حکم د هغه قانون پر اساس سوی چې تیر کال په بوسنیا کې له افراطي ډلو سره د ځوانانو د مخنیوي لپاره جوړ سوی و.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشام دی کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویډره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست په خوانی مشر ته ځانګړې کړې ده. د لوګر د اطلاعاتو او کلتور په خوانی رئیس محمد ظاهر صدیقی وایي کله چې غوښتلې د لرغونو آثارو د قاچاق مخه ونیسي نو د هغه وخت چارواکو د لدندې ګوښه کړ.
زه الحاج محمد ظاهر صدیقی د لوګر د اطلاعاتو فرهنګ په خوانی رئیس په کلم مخته عینک په باستانی ساحه کې کنفلات غیر قانونی شروسه وی بو ما دیدنم ممانعت کول چه دا مال دی دولت دا دا اسفل قانونا ناروا دا بوده ترتیب که ما شفایی او تحریری آقای عبدالکریم خورم وزیر اطلاع فرهنگ تا اطلاع ورکه چه دست کنفلات روان دا پساحت عینک حتی یو سو نفر آیتانم دی باستان شناسی دل ترقله و اغوی و کتل که واقعیتا دلتا قفلیات شرسه وی و یو تداد مجسمیم دی اغا زاینه استلسه وی و حتی اغا حلیت هم دلتا حضور دلوت چه دا صابرنام سرگروب دی پشتای امنیتی و ما باندی حمله وکه حتی قصد دلو چه ما ترور کی ده موضوع عبدالکریم خورم ده ده حال نم خبر شو ده زنه چه ما تا تقدیش او نوازش ورکی ده یو اغسو پیشنهاد و که ریاست جمهوری تا در ریاست جمهوری لخوانه ده ما برطرفی را غی
دی قضینا دلوگر ولایت و مقامات هم خبر و؟
و حتی ولایت هم خبر و بیا اغم ده سید مخدوم رهین هم پده موضوع که چه اغا وقت وزیر نه و خبر شو ده پینزه کرد پیشنهاد و که چه در خدمت چه دخی در خدمت چه لیده پلوگر که باید برت مقرر شی والیم چو مکتوب ننوشه که شورای ولایتی شورای محل علما دلوگر اما زکه چه خورم پو ریاست جمهوری که رئیس دفتر و دما دمقررین ممانعت کول بیا پس لسو کالا دما تقاوت چه سن پورشوه نو ایام دی خدمت من پورشوه نو دما تقاوت را غی تقاوت چرا غی بیا ده وزارت اطلاعات فرهنگ رسمن دو مکتوب ولدل ریاست عمومی خزینه تقاوت تا چه ده تقاوت ده ده کال اتاوما ده ما تقاوت منجور شو
تاسو بطنه و نکره چه ایلات چه ده چه تاسو تقاوت در کهی
خب زم پده که پونه شم زکه که ده ما سنه پرسه و اینو و ایام ده خدمت ده ما پرسه و اینو دیر عرضه نو که ده پاس لغنه کمیسون سمی شیلای شکاعت همی عرضه و که پو تخیب ده ده کمیسون تقنیمی شورای ملیت همی عرضه و که بیا طول سابق می زم دیواریزه در ریاست جمهوری اشرف غنی تا می عرضه و که در طول نوشتر دی ریاست خزینه تقاوت ها چه علت ده چه دره کالا ده تقاوت پاتسه ویده ولی تاسو نیجرا کوه موب تا گزارش ورکه و تروس هم مثلا سکوت اختیار کرده ریاست خزینه تقاوت نه جواب مثبت ورکهی نه جواب منفی ورکهی و دره کاله به ما تقاوت چه اجرا شویده پوده که یول از زرابغانی تفاوت رازی
تاسو فکر کوئی چه داماغ لرغونی اثر چه آغیز نغیر قانونی کندل کدل و ایستل کدل داغی په ارتباط تاسو ایستل شوی ده وزیفه نم؟
و دو خودست بیوالی ما بانده دزنه چه ما تا به تقدیر راتی یا نوازش کی پوزه زه برطرف سم بلکم جون بلکم گنانه بیا و سید مخدوم رهین پنزه کرد مثلا پیشنهاد بکر پسلسله دی ریاست اداره امور ریاست جمهوری تا ذکر چه آقا عمدل تا رئیس دفتر دی کرده و آقای رادوال یه ما پیشنهاده نه هرسه چه پستنه که ما بانده دیر زنگو نشو بیدی دی سالویت کلن هم جاهد و جورنالیست هم
یعنی تون را وقت تاسو کتل چه داغ تاریخی اثر کندل کیگی چه دا تاریخی اثر قاچه قول یا اوڑل چه
دا قاچه بران قاچه بول آقا پوشته ایم چه سرگروپ سابرنام نمیگی آقا ایم عمل تا اطلاق درلود دا قاچه بران سرپو عینکه یا وزیر سید مخدوم رحیم تا بهتر معلومه دا چه پنجوز مجسمه و آثار تاریخی ما دا عینک لوگر او دا کافرخود خروار او دا شجاوان نه ما دزگیر که اغت انتقال ورد دا کابل تا موزه مومیتا
او دغه صبر نومه چې تاسو وای د پولیسو د پوسټي قومندانو
وو د پولیسو تر ګروپ د قطاقبران سره اشتراک د دغه آثار تاریخي کې
سر ګروپ هدف هم د پوسټي قومندان دی
وو قومندان مو سر ګروپ هغه مشره وو چې دا موضوع ټول لوګریان ته معلومه ده حتی په خانه والیان په دې کې چې ما لوګر ته د فعالیت کول ما ته تقدیرنامه را کړی دي او نوازش کړی دي ټول لوګر ته معلومه ده چې زما په حق کې ډېر ژوند شوی ده
موږ د لوګر ولایت د اطلاعاتو او کلتور د پخواني رئیس محمد ظاهر صدیقي ستونزه د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور د وزارت لوایاند هارون حکیمی سره طرحه کړه
اول خو دغه موضوع زموږ سره نه ده شریکه سوې دوهم موږ په دغه موضوع باندې د خپلو کارکوونکو د ادارې د خواني خبر سوې چې ګواکې داسې یو پیښه یو وخت و چې رهبری دي او بیا په ځانګړي ډول خورم صاحب دی په داسې یو کار کې لاس ولري او بل شی چې شخصي څونه زه شغلی خورم صاحب پیژنم په دې مسله کې تر ټولو متوجه او حساس سړی و چې هغه مهال یې کوشش کاوه چې د افغانستان آثار خوندي شي دا به د دې پخوانی رئیس صاحب ادعای ولی یو شی باید وویل سي چې کله چې رئیس صاحبان یا نور کارکونکي له خپلو دندو ګوښه کیږي نو دوی دې ته ورته ډېرې نورې دعوې هم کوي. خو زموږ هیله به دایي چې دغه اسناد موږ ته ورسیږي. دغه پخوانی رئیس عبدلطف کې دی د تشریف راوړي زما دفتر ته کوم اسناد او کومې دعوې چې لري زموږ سره دې شریکي کې. که چیرې د ده په حق کې ظلم سوی موږ به کوشش وکړو چې د ته بیرته خپل حق اعاده کړو.
او یعنی تاسو ژمنه کوئ چې دوی سره به همکاري وکړي؟
بالکل، موږ د خپل وزارت د هر کار کوونکي د حق د خوندیتوب لپاره کوشش کړی دی او که چیرې د دوی حق هم په رښتیا تلف سوی او دوی لکه څنګه چې ادا کوي په داسې برخه کې د هیواد لپاره قرباني ورکړي موږ به بېخي ډېر
حاکمی صاحب د راپورونه تاسو لرئ چې د ځینو سیمو لکه همدا خپله مساینه تاریخي آثار د قاچاق شوي او که څه هم چې داسې راپورونه موجود وه خو اوس هم فکر کوئ چې دغه څه په خپل سر کیندنې دوام لري؟
په بعضې سیمو کې ممکن، بعضې سیمې چې هلته زموږ د امنیتي سرتیرو تګ ممکن نه دی، زموږ د 012 کتچې دنده د لرغونو سیمو او آثارو او ابدو ساتنه ده چیرې چې زموږ دغه امنیتي قطعه نسي اطلاعي یا هلته پوستې نه لري او یا په بعضو سیمو کې د حکومت مخالفین خپل نفوذ لري په هغو سیمو کې کیدای شي. ولې د افغانستان د امنیتي ارګانونو څخه په دې برخه کې منندوی یو چې ډېر وخت یې د لرغونو آثارو قاچاقچیان او د لرغونو ساحو کیندونکي نیولي دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي.
که چېرته داسې ثابته شي چې هغه سیمه ییز چارواکي یا امنیتي ځواکونه یا ملکي کسان چارواکي یا مسؤولین هلته په دې قاچاق کې لاس ولري نو تاسو به هغوی سره څه ډول چلند وکړئ؟
لکه څنګه چې د بل مجرم سره کیږي دغسې به په هغه ځانګړو قوانینو او لایحو له مخې او د مقررو له مخې چې د امنیتي ساتونکو سره کیږي چې که چیرې البته دوی په فساد کې ښکېل واوسي یا په دغه جرم کې ښکېل واوسي دوی سره به هم قانوني چلند کیږي.
دغه ښاغلی صدیقي دا کوي چې په دې اړه اسناد او شواهد هم ځان سره لري. که دا اسناد واقعي او تاسو ته وړاندې کړي نو تاسو به د لوګر هغه مسؤلینو سره یا کومو کسانو سره چې په دغه قاچاق کې لاس درلودو تاسو به همداراز چلند وکړئ؟
بالکل، موږ به دغه اسناد وګورو، د دغو اسنادو کروالی به یواری ځان ته معلوم کو، وروسته به موضوع د لاشه تعقیب دپاره مربوطه ارګانونو عدلي او قضایي ارګانونو ته واستو.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. دا اونۍ ستاسو په ټلیفوني تماسونو کې تر ډیره د کندوز ولایت له اوسیدونکو سره د خواخوږی پیغامونه را رسیدلې دي. لکه چې تاسو هم څرګنده ده د کندوز ولایت له تیرې شاوخوا یوې اونۍ رئیس امنیتي ستونزو سره مخامخ دی او د ښار اوسیدونکي پر امنیتي ستونزو سربیره د خوراکي موادو له نشټوالي سره هم لاس ګریوان دي. دا موضوع زموږ د راډیو پروګرامونو د سر خبره ده او په دې خبرونه کې هم غواړم د هغو دوستانو تماسونه در سره شریک کړم چې له بیلابیلو ولایتونو څخه زنګونه وهلي او له حکومت څخه غواړي چې د کندوزیانو غور وکړي او ستونزې هوارې کړي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد داود د هلمند ولایت خبره کوم. زه واشف غنی ته دا وایم چې تاسو په کندوز کې د کفارو سره د جنګ دی او کړي انسانانو د افغانانو سره د جنګ دی. څنګهانو تیاری او توپونه د وسنې ولې دي رحمانه او په ظلم په وحشت سره بمبارونه کوي. دا یو چې په دغه کې په سپټال کې دغه په الحوا غوانان په شهادت رسیدل دغه جواب شو کوي. نو چې کوپری ملک سره د چا جنگي الحمدونه بمبار صاحب نه کې یو ولایت سره جنگي او توپونه ورسټانو تیاری د وسنې ولې دي.
بله السلام علیکم خان محمد اسلامیار ما د هلمند ولایت تنادالی ولسوالی څخه تاسو سره پر تماسم ورور دا بيخي د شرم خبره ده چې د حکومت پر رادیو جان کې وایي چې موږ په کندوز کې د ملکی وګړو سره احتیاط کوو عملیات ورور مختګي ته خلک ځان خبر کوي تی لا ایلا غلط راپورونه راخي ټول رسنۍ هم دغه سې دي ایلا راپورونه راواخي چې حکومت ورته ویل تی یو سره د حکومت ځان خبر کوي زموږ یو قریب دی موږ هره ورځ تماس ورسره نیسو خو هغه دغسې شکایت کوي چې مړي په کورونه کې پراته دي اتشه پخانې را څه وشتلي دي بمبار کړي دي کورونه یې بمبار کړي دي وروره دا حکومت چې لږ غم وخوري که په دا رقم حکومت خو نه کېږي حکومت دا رقم خو ولا کهس رقم دی حکومتو کې چې دی ملکیان وژني د امریکایانو په بمبار یې وژني دی امریکایان ته څه نه وایي
وعلیکم السلام علیکم زه عبدالله عبید یم د خوست ولایت څخه مې ستاسو سره اړیکه نیولې ده زه د ازادي راډیو کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې ما ته دغه پیغام نشر کړي زه محترم اشرف غني ته دا ویل غواړم چې اوس په کندوز کې کومه جګړه روانه ده دا ټول طالبان دي دا د پاکستان ایس آی ده په دې کې د پاکستان پوځیان دي پاکستان هیڅکله هم نه غواړي چې په افغانستان کې د امن او امنیت وي ګران هیوادوارو چې تاسو ټول د پنجاب په ضد ودرېږئ وسلام
مال ساجد افغان هستم از ولایت کندوز گپ میزنم در کندوز پولیس ها و اردو امنیتی ملی همی ازبک ها و هزار ها هر کس آمده مردم جوان های اطفال پشتنا را میگیره به نام طالب در زندان ها میپرده یا به شهادت میرسانه هم پشتنا ها از طرف پولیس به شهادت رسیده میشه نما از مقامات خواهش میکنم که جلوگیری تر قتل عام و وحشت پولیس و امنیت باید بگیره خیلی ظلم و وحشت و چور و چپاول پولیس ها شروع کده از رادیو آزادی خواهش میکنم که پیام ما نشر کنه و به مقامات برساند و سلام
و در کندوز سفاز در ولایت در کندوز ولایت در شهر سخه خبری که ورور جانا منگ بانی بمباری که بد حال دی خود در بمباری خود طالبان هم پا کورو که ناشدی او دوی وی طالبان مویست نجی زدی خود ورور جانا خود بیادی عملیات شد که اشرف غنی صاحب سخه می ده هیل ده چی دلتا ماشمان دیر بمبار شو دی بمباری و که
السلام علیکم بلی السلام علیکم زه د کندوز ولایت د سپینغر شرکت سره ستاسو سره په اړیکه یم زما دولت ته دا پیغام دی چې وروره یا دې جنګ وکړي یا دې دغه مسلمانان ته ناکه تکلیف نه وکړي ما چې دغه ټکټې مرمۍ د راغورځې زموږ کورونه ګرد تراون نړول یا شرکتونه را خراب کړل زما دا پیغام دی چې یا دې سم جنګ وکړي کندوز ته ونیسي چې نس نیوای ناکه د مسلمانانو ته تکلیف نه وکړي ګرد خلاص کړه دا رقم یې مړه کړل لاسر
دا هم پیغام دی چې د کندوز د ښار بمباری بند کی چې مسلمانان ختم سلله هغه سیمه دی په نخښکړي چې په هغه ځای کې ملکی خلک شتون لري او ډیر په بد حال کې دی دغه نه لري چې دی ووځي دا خواڅه امنیتي ځواکونه ټکان پر کوي دی خواڅه مخالفین ټکان پر کوي او نو هغه خونه نشي کولای چې ووځي لاري بند سلله باندې حالات ډیر خراب شو نو دغه غشتنه د حکومت څخه ده چې دغه د کندوز د ښار بمباری باندې چې په دې کې اسمي ترسیه جن نه اوس ګوره د روختن باندې بمبار شوی دی ډاکټران شیدان شوی دی ملکی خلک شیدان شوی دی په دې کې یو لام طالب نه دی په دې کې ټول ملکی خلک زخمی شوی دی او شیدان شوی دی
دوستانو اوس په هم د افغانستان دفاع وزارت مرستيال وین دولت وزیري هغه څرګندونې دروورو چې ډاډ ورکوي چې د دغه شار وضعیت اوس ښه شوی دی او خلک ولې سپر ډاډ سره د باندې راوځي او خپل ژوند ته دوام ورکوي
د قندوز ښار کامل انزمنګ پلاس کې دی د افغانستان بیرغ الته پورته شوی دی په محلي یا سیمایز اداره باندې والی الته په کار باندې پیل کړی دی اداري فعال شوی دی خلک بازار ته وتلي دکانونه خلاص شوی دي نو منګه اوس دویمه مرحله پیل کړي ده دویمه مرحله هغه تحکیم دي
د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویان دولت وزیر وو بلخو ورته د کندوز ولایت امنیه قماندان هم لازم دی رادیو سره په خبرو کې څرګند کړي دي د هم ویل چې د کندوز شهر اوسیدونکو وس کولای سي پر راز سره د باندې راوځي او د شهر وضعیت نورمال یا دی
الحمدلله وزه د پیدا کله وزه خو څو روز تمام مردم د شهر کې سکون میکنه تر زندگی روزمره خود ادامه میتن هیڅ کوم تشویش نیست و ما به تمام مردم مجاهد و قرار را تا پلیس ایمان میدیم که بدون تشویش زندگی روزمره خود پیش برن
پاندی حال کی لکه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د کندوز ښاریان نه یوازې د امنیتي ستونزو بلکې د څو ورځې د خوراکي موادو له نشتوالي سره هم لاس او ګریوان و. د ځینو کندوزیانو ژغونه به واورو چې د خپلو حالاتو په اړه یې موږ ته پیغامونه پرېښي، او هم د نورو ولایتونو اوسیدونکي ژغ کوي چې باید د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه دوی ته مرستې ورسیږي.
پیغام یې دا دی چې دلته د کندوز ولایت یمان صاحب ولسوالۍ څخه زما نوم عبدالله فریاد دی. پیغام یې دا دی چې دا دلته موږ نه اوبه لرو نه ډوډۍ لرو. پیغام یې دا دی چې دا ولسمشر اشرف غنی ته مې دا ادعا کوم په ډېر سستک سره چې دلته ډېر پر موږ باندې بمباري نه کوي.
پیغام دا دی چې دا د کندوز د ننګرهار مانجرین سره له زور سره هیڅ کوم کنه نه کیږي. همدې دوستان دي چې دغه سړي انډوالان چې وایي کوم کنه نه وسر کوي، اوس که د بمباري ځای راشي بیا خو دې دستي بمباري ته تیار دي. د خلکو کومه خو دې سړي انډوالان نه دي تیار د بمباري په مرمۍ او چې د هغه تیار دي چې ماج دي خبر ورکړي چې دې د بمباري وکړه امریکایانو د نور انډوالان هغه دستي بمباري تیار مګر کومه خو دې تیار چې د مګر سر کومه کوي.
السلام علیکم، زه عبدالولی وفا د کندوز ولایت د خاص شار سره په پولیسټاف سره دا پیغام پرېږم. وروره، دا ماړه خلک ټول تللي دي، یوازې دا غربا مسکنان په دا ښار کې موږ اوسېږو. وروره، نه اوبه شته، نه ډوډۍ شته، نه دوکانونه شته، هېڅ یو شی هم نشته. موږ په ډېر بد حالت کې یو. زموږ کوچنیان ډېر سخت بېرېږي. کله چې نړیوال ځواکونه بم شوکوي نو زموږ کوچنیان ډېر سخت بېرېږي.
السلام علیکم رور جانا، ډیر بد حالت دی په مونږ باندې. نو بشته، نه ډوډۍ شته، هیڅ یو شی هم نشته. بدال دی، جنگونه دی. هیله کوو د دې حکومت نه، د ازادي راډیو نه هیله کوو چې دا زمونږ پیغام تر لوړو مقامات پورې ورسوي، ځکه په مونږ ډیر بد حالت ده.
دوستانو، له کندوزیانو سره د مرستې ژغ یوازې د خلکو لخوا نه، بلکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې لخوا هم سوی، او پر سوداګرو یې ژغ کړی چې د دغه ښار اوسیدونکو ته او د امنیتي ستونزو له کبله بې ځایه سویو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي. دغه راز دا هم باید ویم چې دا ژغ یوازې په کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د چارواکو ژغونه به هم د بیلګې په ډول در واورو چې د کندوز د جګړو له بې ځایه سویو سره مرستې ژمنې کوي، او له نورو سوداګرو هم غواړي چې له مرستو درېغ ونه کړي.
نو موږ ټولو خپلو شتمنو ته د اتاق تجارت د ننګرهار د سوداګرۍ خونو نه دا اعلان کوو چې دوی د خپلو بېوزلو خلکو سره هر اړخیزه مرستې وکړي، او د اتاق تجارت ټول کارکوونکي، ټول آیت مدیره، انشاءالله موږ ټول مسؤولین بدوالي چې د خپلو بېوزلو خلکو همدردي وکړو، او دوی سره کومکونه وکړو په هر لحاظ، چې هر رقمي کاغه نقدیات یې کاغه جنسي.
د ننګرهار ولایت پانګوال، صنعتکاران او سوداګر د خپل بې ځایه شوي او مهاجرو هغه ورونو سره چې د کندوز د ولایت څخه یا همدارنګه د ننګرهار ولایت د ځینو ولسوالیو څخه دوی بې ځایه شوي دي، دوی ته د مرستې رسولو، دوی سره د غم شریکي په منظور باندې ټول سره لاس یو کړی، او په یو غږ او یو آواز سره دوی خپله هغه مادي او مالی امکانات چې دوی د وسو توان څخه دي د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایع خونې له لارې به خپل مرستې دوی ته رسوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو ژغ مو واورېدی. په دې ډول حالاتو کې یوه لویه مرستندویه اداره د سرې میاشتې ټولنه ده چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې اړمنو کسانو ته په بیړنیو حالاتو کې مرستې رسوي. زموږ همکار احمد تکل د دغې ټولنې له مشرې فاطمه ګیلاني سره خبرې کړې، او د کندوز له بې ځایه سویو کسانو سره یې د دغې ټولنې د مرستې په اړه پوښتنه ترې کړې ده. د دوی مرکه به سره واورو.
بسم الرحمن الرحیم. اول زما سلامونه د کندوز خلک ته، او زما تسلیت هغه کورنۍ ته چې شهیدان درلود. مونږ په خپل کندوز کې تقریبا هیڅ شی نشو کولای. زمونږ دفتر هلته بند ده، اما مونږ دغه مهاجرین چې په بدخشان تراتلی، په شهر نو او چتکی هلته کار مو شروع کړی، په تخار، په باغک و شهر کونه و بشیرآباد و باغ ذخیره که ما کمکونه شروع کړی، او په بغلان که آمادگی لرو، په بلخ که هم آمادگی لرو. مونږ د دست رو که چه مون انتظار نباسو چه اول سروی خلاص شی بیا کمک کنه شروع کن لکه زنجیره ای که او ام دیو خانه مون گورو چه کم خلق واقعا مجبور ترین دی او توزیع هم پشا که فورا شروع که او یعنی دواره شا پشاده بله. داد پرون نشروع شو چه اتما تاس در رادیو نم اعلان شو از تاس خبرنگار اقلی بله او
برمن گیلانی بیره بخن آوارم بله. پده غوارم زتاسو نبیا پا تفصیل سر پختن وکم لغم اخی غوارم پوشم بله. چه ولی تاسو داشه با مستقیمن پا قندوز که کار نشه که ولی آیا ده طالبانو لخوا یا ده حکومتی ځواکونو لخوا تاسو لکم گواخ سر مخامخی؟
نه زمون دفتر البته بند ده زمون دفتر معاصره ده مون نشو وطلعی ده خپل دفتر نه بیام ده غلی پاره چه مجلس چه وشو په بدخشان و تخار و بلخا و کابل که تصمیم ده شو چه مون انتظار و نباسو البته چه مون امکانات لرو چه بل خلق خپل امکانات نیشی لگلی فعلا مون زر البته کار شروع کو ام ده غلی پاره په بدخشان و تخار و بغلان و بس که مون خپل کار شروع کو
بله زمنان مرمن گیلانی در افغانستان په مختلف و سیمو که لن در از لکه ده بدخشان ده مصیبت په څیر ده هیواد په نورو ولایتونو کې هم ده بل ده او بخی ده قندوز لخلکو سره ده مرستې لپاره چندی ټولیږي د افغانستان سره میاشت نشي کولای چې دغه چندی په یو ترتیب سره له یو چینل یا له یوې مجرانه مشري وکړي او قندوز خلکو ته ورسوي
من ټول کولای شو سرانیاش کولای شي د حوادثو کمیټه کولای شي البته هم په څلور ولایاتو کې د مشرانو کمیټې جوړ شوی هغه هم کولای شي همدغه لپاره زما هیله همدغه ده چې خلک که یو لري که سل لري د همدغه چلرونه هغه ولیږي چې خلک هغه خلک چې هغوی لیدل شوي دي او هغوی موږ پوهیږو چې فعلا فوقلاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروی شوی دی اول اغوی تا باید ورکر شی دستی و نشی لکه چه پا بدخشان چه اغا کالوشی چه طول خلق خپلت لی او یا کورونای تا دیر ورسید یا کورونای تا هیچ و نرسید کستاسو پیادیم در غلی پاره دیر مهم ده چه ده یا مرجع ندا کمکونه ورسیگی چه اغا مرجع دیر تا اصابدهی کولشی اما د ټولو نه مهمتر داده چې په خیر دا خلک چې بیرته خپل کورو ته ځي دغوی هیڅ شی نه لري باید مونږ یو حساب د دې کمکونه هغوی ته وساتو دغوی هر شی ته به ضرورت لري د بړستنه نیولی استاسو ویل چې یخ هم شروع کیږي د آشپزخانه سامان هر شی باید مونږ داسې ونکړو چې ټول یو خواته منډې وهو کار باید تقسیم شي چې شوی ده او کمکونه باید تقسیم شه د نن لپاره سبا لپاره او هغه ورځ لپاره چې انشاءالله دغوی بیرته خپل کورو ته بیرته
د اسدی او وریدونکو د خبرونه مینوالو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره مخکې تر دی چې خدای پمنې وکم دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او تاسو د راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي نو که چیرې تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري او غواړي چې تر چارواکو ورسوي نو کولای سي د ازادي رادیو پیغام ستونکو دستګاه ته زنګ ووي او خپل پیغامونه پریږدي د دستګاه شمیرې د خبرونې په پای کې درته اعلانېږي یو یادونه کوم ځینې دوستان موږ ته خپل شکایتونه راستي یا وایي چې د دوی غږونه نه خپریږي موږ تاسو سره ژمنه کړې چې د ټولو دوستانو پیغامونه خپریږي البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که چیرې د یوې خبرونې څخه ستاسو پیغامونه پاتېږي نو په بلې خبرونې کې حتما هغه درته نشروو او بله موضوع دا ده چې کله کله د ځینو دوستانو د راغلو پیغامونه کیفیت هغه سینه وی چې د خبرېدو وړ اوسه نو زه یو ځل بیا تاسو دوستانو څخه هیله کوم کله چې غواړئ دغه شمیرې ته زنګ ووهئ نو یو مناسب موقعیت پیدا کړئ او موږ ته زنګ ووهئ ځکه ستاسو پیغامونه موږ ته په سم کیفیت نه رارسیږي نو هغه د پوهېدو وړ نه وي او موږ نسو کولی چې هغه خپره کړو او یا هم د ناسم موقعیت له کبله ستاسو پیغام په نیمایي کې پرې سوی چې د خپرېدو وړ نه وي نو له همدې کبله دا یادونه کوم چې ستاسو شکایتونه پر ځای دي خو د دغو دلایلو پر اساس ځینې پیغامونه له خپرېدو پاتېږي تر بیا او بل خبرونې مو پر پاک خدای سپارم الله مو مرسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده سفر وسوا وویشت دریچلویشت یوش پیتا او یو نریوالش میرا سفر سفر چلور دو سفر دو دو یو یو دو چلور یو یو پینز
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.